پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو زه اجملن مو سره نورم کارانو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. هر کله کوم دا د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د دفاع وزارت د هغه عکس العمل پاړه د چوي د کندهار د مایوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي. دا د پیښې په بېلابېلو اړخونو باندې به له کارپوهانو سره مرکې هم ولرو او د پیښې تازه جزئیات به هم در سره شریکو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتې جلال زلی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په وسلواله حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت عسکر وژل شوي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي د فراه ښار مربوط په شمالګا سیمه کې د پولیسو یوه پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. او سپینه ماڼۍ وایي د سوریې د رقې ښار ازادېدل به هلته د جګړې یو نوی فصل پرانیزي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او یو شمېر کسان ورک دي.
درې څلوېښت نفره شهید دي، نهه تنه زخمي دي، شپږ تنه لا درک دي، دوه نفره ژوندي دي، ټول شپېته نفره و. د دښمن لس تنه وژل شوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي سرچینې چې له مطبوعاتو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه په یوه نیمه بجه پیل شوه او چاودېدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای شوي وو. دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د ملي اردو د قرارګاه ودانۍ ونیسي، خو امنیتي ځواکونو یې مخنیوی وکړ او اضافي ځواک سیمې ته واستول سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د وسلوالو طالبانو له لوري مطبوعاتو ته په استول سویو بیان کې ویل سوي چې د کندهار میوند ولسوالۍ د چشمو سیمې پر زرغون کنډک کې ډله ییزه حمله کړې، کنډک یې نیولی او زیات شمېر امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي په هغه ولایت کې د شمالګا په سیمه کې د پولیسو یوه پوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا سیمه د فراه ښار مربوطه ده. د فراه د والي ویان ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوسته د شپې په دولسو بجو حمله پیل کړه. وسلوالو طالبانو د غزنی په جغتو ولسوالۍ حمله کړې ده. د غزنی امنی قمندان مل پاسوال محمد زمان نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سهار دغه ولسوالۍ په نقشه کړي، خو امنیتي ځواکونو سیمې ته پر وخت ورسېدل او د حمله یې دفع کړه. د هغه په وینا په حمله کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي او وسلوال طالبان د سیمې لرې سوي دي. او د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا د وروستۍ تروریستي حملې څېړونکي پلاوی خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی یو بیا د پکتیا والي او د دغه ولایت ولسونو ته د تروریستي برید له امله د تسلیت او غمشریکۍ ترڅنګ د ملي دفاع، کورنیو چارو، ښار جوړولو او مالیه وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د دې تروریستي حملې له امله د زیانمنو شوو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې هر اړخیزه اقدامات وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په ډېر نږدې وخت کې د سوریې د رقې ښار ازادېدل به په دغه هېواد کې د اوږدې مودې جګړې په ترڅ کې یو نوی باب پرانیزي. رقه په سوریه کې د هغې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي یو وروستی لوی قوي مرکز ګڼل کېدل. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د چهارشنبې په ورځ وویل چې د روان کال په پیل کې د عراق د موسل بېرته نیول کېدل او څو راتلونکو ورځو کې د سوریې د رقې ښار ازادېدل دا څرګندوي چې په عراق او سوریه کې په خپله اعلان شوی خلافت له نابودۍ سره مخ دی. د امریکا ملاتړو د سوریه ځواکونو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له رقې د داعش وسلوالې ستري او اوس د ماینونو په لرې کولو او د سړکونو په پاکولو لګیا دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې هغه اروپایانو ته چې په برېټانیا کې اوسې ډاډ ورکړ چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې نه لري. تریزا مې به نن په بروکسل کې د اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ژمنه وکړي چې اروپایي وګړو ته به د امکان تر حده په برېټانیا کې د استوګنې سهولتونه برابر کړي. تریزا مې پرون د اروپا وګړو ته په یوه پرانیستې لیک کې ډاډ ورکړ چې برېټانیا او اروپایي اتحادیه د وګړو د حقوقو د اعادې په برخه کې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د امریکا لار تعقیب کړي او هغه څه ته دي چې په منځني ختیځ کې د ایران تخریبي چلند یو بلل ځواب وایي، نه دا چې ډیر د 2015 میلادي کال پر اټومي موافقې تمرکز وکړي. پر تهران تور پورې دی چې په یمن، سوریه او لبنان کې ملیشه ډلو ته وسلې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بحث کې یوازې برېټانیا په ښکاره ډول د ایران په وړاندې د پراخو اقداماتو لپاره د امریکا د غوښتنې ملاتړ وکړ. د ایران حکومت پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه. د خبرونو د تفصیل لپاره زموږ وبپاڼه وګورئ.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د دې پیښې په جزئیاتو به تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه د پیښې په څرنګوالي او دا ډول پرله پسې څو پیښو یعنې په څو ځایونو کې د افغانستان په امنیتي ځواکونو د سترو بریدونو د ترسره کېدو پر موضوع د امنیتی چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. دا بام واورې چې د هلمند نادلي چې د دې ولایت یو له نامنو ولسوالیو ګڼل کیږي په دې وروستیو کې پکې تصفیوي عملیات پیل شوي. زموږ خبریال نادلي ته تللی دی او د دې عملیاتو په بهیر مو خبرې که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو او وبخې او یو کلی زرغ غونډه ډرامه اقتصادي خبرونه هم له یاده مباسي. دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندهار د میوند ولسوالۍ په پیښه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. دا چې نور جزئیات څنګه دي او د دغه پیښې نور څرنګوالی څنګه دي همدا اوس را سره حدیث پردیس د تلیفون په تماس کې دی. پردیس صاحب، له تاسو به واورو چې د کندهار د میوند ولسوالۍ د پیښې په اړه له تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بله ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. په قندار د قندار په چشمو د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې، البته د زرغون کندک په همدغه سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه چې په دې کې شپېته تنه د ملي اردو سرتېري د دفاع وزارت خبره هلته وو. دغه سرتېري یعنی تېره شپه ناوخته په دوی باندې حمله کیږي او حملې په رابطه باندې مختلف روایتونه دي. دفاع وزارت که څه هم دا چې د حملې نوعیت څنګه وو خو وسلوالو طالبانو د دوی ویان رسنیو ته په استولي خبر کې ویلي چې دوی د دوه همبې موټرو څخه په استفادې حمله کړې ده. دغلته حمله ترسره کیږي او له هغې وروسته وسلوال همدغه قرارګاه ته ننوځي او چې په نتیجه کې د افغانستان د دفاع وزارت په خبره درې څلوېښت د ملي اردو سرتېري دا وژل کیږي، نه تنه ټپیان کیږي او شپږ نور لادرکه دي او دوه تنه ژوندي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره ما خبرې وکړې. دویل چې په دې اړه سیمې ته یو پلاوی تللی او دغه پلاوی یعنی د حملې د نورو جزئیاتو په رابطه باندې څېړنې کوي او کېدای شي له رسنیو سره شریک کړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره واورو.
شهید دي، نه تنه زخمي دي، شپږ تنه لا درک دي، دوه نفر ژوندي دي، ټول هغه شپږ تنه فرار وو. دښمن لس تنه وژل شوي دي.
بله یوان صاحب، هم محله له دې سره د غزنی او فراه کې هم بریدونه شوی دي که وخت چې په دې رابطه
مهرباني ما غوښتل چې هم دا درنو پوښتم چې د نورو بریدونو رپورټونه ورکړل شوی دي غزنی د جغتو په اړه مکراته وي او همدارنګه د فراه د ولایت د برید په اړه.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د نن سهار البته د غزنی په جغتو لسوالی باندې هم وسلوالو حمله کړې ده. د غزنی امنیه قومندان محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله دوی بیرته په شا تمبولې او د تلفاتو په رابطه ویل چې افغان ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتي. له دې سره هم مهاله بیګا شپه ناوخته د فراه په شمالګه سیمه کې چې د فراه مرکز اړوند سیمه ده دلته د پولیسو یوه پوسته سقوط شوې ده او د دغه حملې له کبله پولیس وژل شوی دی. همداراز د فراه د والی ویاند ویل چې د پیخي زیاتو جزئیاتو په رابطه ویل چې دغه یعنی حمله شوی او لاغي وروسته پوستي سقوط کړی خو دغه سیمه اوس افغان ځواکونو ته ډیره دی او د وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردیس خو چې له کابل څخه د کندهار د میوند ولسوالۍ د نننۍ خونړۍ برید حال راکوو، همدارنګه د غزنی په جغتو ولسوالۍ او د فراه په ولایت کې پر یوې پوستې د برید په اړه چوسیات را سره شریکول. دوستانو دا رپورټونه په داسې حال کې راځي چې تر دې مخکې د افغانستان په څو نورو سیمو کې ورته خونړۍ بریدونه شوي دي، په پکتیا کې ګردیز او همدارنګه په غزنی کې د اندړو ولسوالۍ کې ډله ییز بریدونه وشول چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. ام داوس راس کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران یو مرکه کړی دا مرکه د اجمل ساين سره د اجمل مو بخی دغه نوم چې چا سره مرکه شوی دا زی صحیح نشم لستلې خو مرکه به واورو چې څه وایي.
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسلک چې دوی لري د هغې باید په ټوله کې امنیت تامین کړي.
ولې که دلته دوی خپله تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي؟
زه غواړم همدا خبر ته اشاره وکړم چې هغه اجراوي یا هغه اجراوي قدمې چې د بلوک په حد کې یا فرانسه ټولي په حد کې دي یا د دلګي په حد کې دغه قدمې هغه کوم وظایف ته سپارل کېږي هغه په شاید باید کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي. له بده مرغه دقت نه کېږي او همغه ده چې دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زموږ د امنیتي ارګانونو قرارګاوي او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدونو لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زموږ ډېر شمېر وطنوالو له منځه ځي او شهیدان کېږي.
بلې سای صاحب، دوی خو به دا حملې کوي، د نفوس مسله به وي، هر څه به وي، ول دلته که د طالبانو راتلونکي ته اشاره وشي د دومره انسانانو وژنه دا به دوی بیا څه وخت څنګه توجیه کولی شي که چیرې دوی واک ته د رسېدو هڅه هم کوي؟ دلته د دومره انسانانو وژنه سوال پوښتنه به څنګه ځوابېږي بیا؟
طالب هغه پردی پالا او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هېڅکله د دې جوګه نشي کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بالاخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې. دا د امکان نه لري خبره، ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بالاخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هیواد ورانوي. هغه څوک چې د حکومت کولو بالاخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغوی مسلمت آمیز لارې خپلوي او بالاخره داسې کړنې نه ترسره کوي چې په هغې کې عام وګړي او زموږ ولس په هغې کې شهیدان او بدبخته او درپدره شي.
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس اوږد کړو، په مسقط کې غونډه وشوه، د طالبانو ځواب بیرته ډیر خونړی بریدونه وو، حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ دا لاره لا هم تعقیب کی؟
اصلا کومیلاله چې حکومت د سول لپاره تعقیبی دا نتیجه نه ورکي. مونږ د افغانستان کې د سول لپاره باید مشخص میکانیزم باندې اول فکر وکړو. اول میکانیزم دا د افغانستان قضیه د بودی ده، اول خارجي بود دی او بیا داخلي بود دی. که چیرته په بهرني بود کې افغانان یو مسلمه تامیز او دقیقه او کره لاره پیدا نه کړي، د دې مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو، نو بیران اړینه ده چې موږ د هغه د دخل قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې داسې تفاهم ته ورسیږو چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو، او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بود ته راشو. په داخلي بود کې موږ ډېر مشکل نه لرو. دا خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بود حل کړي، بیا وروسته داخلي بود ته راشي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر او سیاست.
د سیاسي چارو کارپو اجمل سایس وو چې د افغانستان د وروستیو بریدونو چې په افغانستان کې پکې دفاعي او امنیتي ځواکونو هدف ګرځول شوی دی، او په تیرو څو ورځو کې د پولیسو، ملي اردو د سرتیرو او عوامو خلکو په شمول ګڼو افغانانو ته پکې مرکشوب لاوخته ده. په دې اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. دوستانو، تاسو موږ غږ لاسره یې راډیو نوري. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او ایران پنځم ګډ نندارتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون لارې په نږدې سلو غرفو کې ساختماني، لوژستیکي، ماشینري، پلاستیکي او خوراکي توکي نندارې ته ایښودل کیږي. ښاغلی پسرلی د دغه نندارتون د هدف په اړه وویل:
دغه نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکې پیاوړې شي، زموږ توکي نندارې ته وړاندې شي، ایرانیان زموږ د توکو او تولیداتو څخه خبر شي، او موږ د ایران د خلکو د تولیداتو څخه ځان خبر کړو.
دی وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ دا ګډ سوداګریز نندارتون د راتلونکي عقرب میاشتې په اتمه نیټه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د دغه ولایت په نهه ولسوالۍ کې د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د روانې لمریز میاشتې تر پایه سباند 3000 بزګرو ته 1050 ټنه اصلاح شوي تخمونه توزیع کوي. ښاغلی ارغندیوال وایي چې دغه اصلاح شوي تخمونه د کرنې وزارت په مالي ملاتړ د سباند 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت ویشل کیږي. نوموړی وایي چې په دې سره به په راتلونکي کال کې د غنمو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او ترني مړۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. مرزي احمد زید درته وړاندې کړل. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر چټک رایو ټینګار کوي چې لمخي خای د هغه څېړونکو ټیم صلاحیتونه پراخ شي په سوریه کې د کیمیاوي حملو د مسول په اړه څېړنې کوي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي. هم د اوسره سره په استډیو کې ده ملالۍ جنې. د سوریې د کیمیاوي حملې په اړه څېړونکو ټیم باید څه وخت خپل رپورت وړاندې کړي؟
مننه انسب. دا به ووایم چې ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هلی د چهارشنبې په ورځ وویل چې یو لایحه یې تیاره کړې چې له مخې به یې څېړونکي ټیم ګډ تحقیقاتي میکانیزم یا جی آی ایم کار یو کال نور هم وغځېږي، او دې په اړه د رایو غوښتنه کړې ده. جی آی ایم باید راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ خپل راپور وړاندې کړي چې د سوریې په خانشیخون سیمه کې د اپریل د 4مې د کیمیاوي حملو مسؤل څوک و. په دغه حمله کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول. هلی وویل په شورا کې د دې لایحې د پام وړ ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا راته وایي ملال جان چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي اغلی هلی د دې لایحې په اړه روسیې څه عکس العمل ښودلی؟
ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي میخایل اولیانوف تیره اونۍ وویل چې روسیه غواړي لومړی د خان شیخون په اړه د جی آی ایم راپور وویني، بیا به پریکړه کوي چې آیا د دې ټیم د کار صلاحیتونه باید زیات سي که نه. خو روسیه او متحد سوریه یې د سوریه پر یاغیانو د کیمیاوي حملې تور پورې کوي. اولیانوف تیره اونۍ د جی آی ایم په ټیم هم تور پورې کړ چې د شیرات هوایي ډګر په حمله کې د کارول سوي ګاز په سمپلونو اخیستو کې پاتې راغلی دی او شاید د راپور نتیجه یې بې پرې نه وي. روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق کارولی سي چې د جی آی ایم د صلاحیتونو د بیرته نوي کولو د پریکړې مخه ونیسي، او د دې اقدام په نتیجه کې به د سوریه د کیمیاوي حملې په اړه روانې نورې ټولې پلټنې هم ودرېږي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو، ملالۍ بشیر وه چې موږ یې د امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر چټکو رایو د ټینګار له مسلې خبر کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا هلمند ندلی چې د دې ولایت ولا نام نو لسوالیو ګڼل کیږي، د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو تصفیهوي عملیات پکې ادامه لري. د نادلی اوسیدونکي د ولسوالۍ د بازار، ښوونځي او کلینیک د پرانیستلو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي وایي د سیمو تر تصفیه وروسته به د حکومتدارۍ چارې پیل کړي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال چې نادلی مرکز ته تللی وایي د ولسوالۍ بازار نړېدلی او ویجاړ شوی، پلچکونه سمدستي رغولو او ډېرو سیمو ویالي او نهرونو هم پاکولو ته اړتیا لري. الیاس داینه به نور په دې تفصیلي رپورټ کې واورو.
ډزې نسته، خو بیا هم په غیر زرعي موټرونو کې د تللو اجازه نه راکوي. په ډیر زاړه ټانکي مو د نادالی پر پخوانی پاخه سړک حرکت وکړ. پر پاخه سړک وسلوالو خاورې اچولې دي. وسایل د ډامبر سړک تر څنګ په خامه کې تګ راتګ کوي. تر اوسه د سړک د هغه ټپونو د رغولو کار هم نه دی شروع شوی چې د ماینونو له امله وران شوي دي. د نادالی مرکز ته مې په تیرو دیرلسو میاشتو کې دا دوهم سفر دی. د ولسوالۍ مرکز ته په رسیدلو د جنگ آثار اوالایم لورایه محسوسېږي، ځکه ډېرې درختې په مرمیو لګېدلې دي. کروندې وچې آن د یوه کال وړاندې فصلونه نه دي اخیستل شوي. د نادالی ولسوالۍ بازار پر مخ ړنګ سوی دی. ځینې دوکانونه داسې ښکاري چې د جګړې په لومړیو ورځو کې چور سوي دي، خو اکثره نور یې د هوایي بمبار له امله د خاور سره خاورې سوي دي. خلک د روغتیایي مرکز او ښوونځي د نشتوالي نه سر ټکوي. دوی وایي ماینونه ډېر کرل سوي دي، ځکه خو کورونو، دوکانونو او کروندو ته نسي تللی.
عبدالمحمد دی. خلک په دې خاطر نه سترو کیږي چې دلته په دغه کورو کې پوستې دي، نو د خلکو په کورو کې دي چې دغه پوستې مخته ولاړې سي، بیا خلک راځي خپل کورو. د ولسوالۍ لار د حکومت پر مخې لا د طالبان د خوازه بانده ده. د شزګاته لارې لا د مشت لای سو خلک تلی سي، او هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي دا خو کمربند دی شاوخوا په ولسوالۍ باندې، هغه خلک چې اخوا ته پاتې دي نو هغه نسي دور راتلی، طالبان یې نه پرېږدي.
محمد نبی د نادالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د نادالی بازار خراب دی، ټول سره نړېدلی دی، بند دی، لارې ولې کې بندې دي، د مینو خطر دی. علاقه ته څوک نه شي کولی، صرف دا یو ډامبر سراسر خلاص دی. دې طرف دې طرف د مینو مشکل هم شته، ملکي خلک زړه نه شي کولی چې راشي.
د نادالی ویالې او کانالونه چې په تیر څه باندې یو کال کې نه دي پاک شوي د سره کارول غواړي. د ولسوالۍ تعمیر د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو په ترڅ کې تیکه تیکه سوی، او د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو لپاره جوړ شوي تاسیسات او پوستې له منځه وړل شوي دي او بیرته له سره رغول غواړي. که څه هم ډېر ژر د ښې حکومتدارۍ او امنیت څرک نه تر سترګو کېږي، خو د نادالی ولسوال سید محمد هاشمي وایي ژر به امنیتي ساحه پراخه سي، نړېدلی بازار جوړېږي، کلینیک او ښوونځی به هم ورسره پرانستل سي.
پولیس تقریبا د یو کال را په دیخوا د هته دی اجازه یې ونه ورکوه چې دوی خپل ځایو ته راسي، خپل کورو ته راسي او خپل ژوندانه پیل کړي. همیشه به د مخالفینو د مخالفت سره به مخامخ کېده. کله چې به دوی خپل مځکې ته راتله، خپل کروندې ته به راتله، دوی به نه پرېښول، ټکان به پر کول. مینو مې صاحب د مینو سره فرسي کړی وو، او شکر اوس مخالفین نسته، ټوله کولی سي. خو تر یو څو ورځې بعد، تر دوه مې اطلاع چې تسته درکول کېږي نادالی ولسته، چې ساحه موږ د تخنیکی ټیم باندې پاکه کړو، د مینو سه پاکه کړو، ساحه مخالفینو ډېره مینونه ایښي دي ټول ځای کې، په کورو کې، په سړکو کې، په کوڅو کې.
ولسوال وویل په نادالی کې عملیات بېله مقاومت پر مخ روان دي، افغان ځواکونه تلفات نه لري او وسلوالو ته د مخامخ جګړې تر څنګ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایی ځواک په مرسته درانه تلفات اړولي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی چې خپل لور ته اوشت تلفات نه منی وای، په نادالی، ناوې او ګریش کولسوالو کې په څو جلا جلا پیښو کې 15 افغان سرتیر وژلي او 14 نور ټپیان دي، خو حکومتي لورې دغه خبره نه مني. محمد علی استای، د ازادي رادیو هلمند.
دوستان زموږ له ازادي رادیو نه اورید الیاس دایی رپورت مو مخکې واورید چې د نادلی ولسوالۍ ته تللی او له هغه ځایه د رپورت راستولی. اوس هم زو کابل ته، او په کابل کې د ښځو د زده کړو په اړه وبخی. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې وایي که د انتخاباتي کمیسیون ترمن چارو کې همغږي او جدیت رامنځته نشي، د ملي شورا او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ټاکلي نیټې سره سم ترسره نشي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ او ډاډمنې بودیجې نشتوالی، د ظرفیتونو ټیټه کچه، ناامني، د انتخاباتي حوزو نامتوازنه ټاکنې، د برېښنایي تجهیزاتو او انتخاباتو ته د یوې غښتلې ارادې نشتون هغه اندېښنې وې چې د مدني ټولنو مسؤلینو د دوی په ګډه ناسته کې وکړې. د مدني ټولنو دغه ګډه ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د قانون اصلاحات تر نامه لاندې د یو ټولنیز بنسټ لخوا جوړه شوې وه. د ټیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتو د پروسې په اړه خپل اندېښنه داسې څرګند کړه.
د حکومت مدني ټولنې او د ځینو سیاسي ګوندونو دوګونی سیاست ښیي چې د انتخاباتي شریکانو ترمنځ د منل شویو انتخاباتو لپاره هیڅ تفاهم نشته. هره ډله په دغه برخه کې اصلاحاتو ته له خپله لیده ګوري. کله چې د دوی ترمنځ ګډ تفاهم نه وي، دا تمه هم باید ونه لرو چې اصلاحات راشي او د انتخاباتو په لورې ولاړ شو.
د مسؤلینو په خبره د ملي یووالي د حکومت مشرانو له 2014 میلادي کال راهیسې ویلي چې د ملي شورا او د ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کول د دوی په لومړیتوبونو کې دی او هڅې کیږي چې مالی، تخنیکی، مسلکی، امنیتي او فرهنګي تدابیر ورته ونیسي. د دوی په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر کال اعلان کړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1390 لمریز کال د سرطان په 14 وشي، خو لیدل کیږي چې د دغو انتخاباتو لپاره هیڅ لازمې تیاریانې نه دي نیول شوي. حتی د انتخاباتي کمیسیونونو کورني تشکیلات چې د دغو کمیسیونونو په لومړنیو کارونو کې شمیرل کیږي هم نه دي بشپړ شوي. دغه ناستې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي برخې مسؤله وسیمه بادغیسی او د شکایتونو له کمیسیون نه علي رضا روحاني هم وربلل شوي وو. اغلی بادغیسی وویل کوم کارونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د قانون له حکم سره سم ترسره کړي، تر دې رضایې سرته رسولي او د نورو لپاره هم هڅې جاری دي.
کمیسیون مستقل انتخابات در روشنایی قوانین تصمیم بری گرفته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم نیولی چې بشري منابع د قانون له مخې د کمیسیون لخوا وټاکل شي. همدارنګه کمیسیون غواړي د رای ورکونکو د بایومیټریک سیستم لپاره ټکنالوژي آماده کړي او سربیره پر دې تر اوسه په 10 ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو ارزونې بشپړې شوې دي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون استازي علي رضا روحاني وویل د دوی کارونه د اړوندو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په مشورو پر مخ روان دي. دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې غړو هم د دوی په غونډو کې د انتخاباتي کمیسیونونو پر کارونو انتقادونه کړي او تیره اونۍ د دغو کمیسیونو مسؤلین استجواب کړي وو، خو د یادو کمیسیونونو مسؤلین د جرګې استجوابي غونډې ته حاضر نشول. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو جاغ د ازادۍ پر چپو.
زمانم عبدالباری میخیل دی. انجونی خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم تر سره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل ایجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب وي بي ترای شي بي زه و نګرزي او خپل اول دینی سبق دی. دینی نه پس به تعلیم تم ضرورت دی. چې کومه خزه تعلیم افته وي هغه خزه خپل د کور کنټرول ښه راوستی شي.
خانقاه د زما د یو د زما نظر دی، یو د اسلام د نظر څنګه چې نارینه ته حق ورکړ شوی همدغه شان د نجونو ته هم حق ورکړ شوی دی. او بیا چې کچیرې په یو کور کې یو نجونه یو ښځه یو مور خور تعلیم یافته وي، نو په دې پېښه چې شپاړس تنه غړي وي که اتلس تنه غړي وي دا ټول تعلیم یافته راځي. او علم کول خو په هر مسلمان په هر انسان باندې بیا فرض دی.
جنو خو دغه سنو سال په مطابق ضرورت دی چې باید خپل آموزش وکي. او اسلام په دې اړه کې قواعد وضع کړل دي مطابق د قواعد اسلام کولای شي خپل دینی آموزش هم وکړي او کوم دنیایي علومو چې دی چې د حیات دپاره ضرورت دی دی ته باید آموزش وکړي، کوم ممانعت نشته.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ سپدول شپږ نوي اوریدل شي. دولسمی بجې شوي وار بیا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین آزادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او شپږ تنه لا ورک دي. د فراه سیمه ییز چارواکي وایي د هغه ولایت په شمالګا سیمه کې د پولیسو یوه بوسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. د فراه د والي ویان ناصر مهري نن آزادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر دې بوسته د شپې په دولسو بجو حمله پیل کړې وه. د شمالګا سیمه د فراه ښار مربوطه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایه رئیس په مشرۍ د پکتیا د ورستۍ په پکتیا کې د ورستۍ تروریستي حملې په اړه څېړونکي پلاوی خپل رپورټ جمهور رئیس ته وړاندې کړ. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني بیا د پکتیا والی او د دې ولایت ولسونو ته د دغه تروریستي حملې له امله د تسلیت او غمشریکۍ ترڅنګ د افغانستان یو شمېر وزارتونو ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شویو ودانیو د بیا رغونې په برخه کې دي بیړنۍ اقدام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ډېر نږدې وخت کې د سوریه د رقې ښار آزادېدل به په سوریه کې د اوږدې مودې جګړې په ترڅ کې یو نوی باب پرانیزي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وروستی لوی مرکز ګڼل کېږي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می هغو اروپایانو ته چې په برېټانیا کې اوسي ډاډ ورکړ چې له اروپایي اتحادیه د برېټانیا تر وتلو وروسته به هلته په استوګنه کې ستونزې نه لري. تریزا می به نن په بروکسل کې د اتحادیه د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې خبرې وکړي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرام ترازو یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي، خو له یاده مه باسئ چې وروسته یوسف خان زدران د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو اوریدل چې مولوی صاحب عبدالحلیم ګل محمد اویل د اسلام مبارک دین د امن، مهربانۍ، محبت او رحمت دین دی. که څوک په اسلام عمل وکړي هیڅ بدی او بدرنګي به ونه ویني. اوس به واورو چې مامور زمان څه شي ته په اندېښنه کې دی.
وبخښه مامور صاحب فاروقه، هغه سار دی چې واخېسته هغه دوسیه دې وکتله؟
هو هو بېغمه اوسه، ټول سندونه یې پوره وو، څه نیمګړتیا پکې نه وه.
ښه کور دی ودان.
ښه ته یې بېجانې، اوس مو چې کارونه یو څه کم کړل له څېرې نه ښکاري چې دا مخامخ سړی کومه خبره لري.
مامور صاحب زمان یادوي؟
هو نو بل داسې ښه سړی به څوک وي چې زموږ مخ ور واوړي.
خو مامور صاحب زمان له سهار رئیسې غلی ناست دی، یو څه چورتي م ښکاري.
دا څومره مهربانه ده، زما د چورت او غلي کېناستو اندېښنه م ورسره ده.
مامور صاحب زمانه و د خدای نیک بخته، دا بیا په کومو چورتونو کې ډوبې؟
مامور صاحب فاروق نو زه به څه ووایم، هسې په زړه کې مې دا کرلی بل چې دا کینه او کرکه ښه نه وي.
هغه څنګه؟
له تا نه څه پرده، یو څوک خدای ښه استعداد او لیاقت ورکړی و، خو ما ورسره چټي په چټي کینه او حسادت کوو، خو اوس ډېر پښیمانه یم.
په بدو پښیمانه کېدل د لویو خلکو صفت وي مامور صاحب زمانه. بیا څه وشول؟
بس ما مې خپل زړه ته وویل چې نور کینه او حسادت بس، دا شخص چې لایق او په وظیفه مین دی باید دا دی چې قدر یې وکړم.
نو چې ته قدر کوې هغه به هم ستا قدر وکړي.
خو ارمان چې اوس دا بختور انسان بخښنه راته وکړي چې د وجدان له عذاب خلاص شم.
بختور انسان ته یې چې د خپلې غلطۍ بخښنه غواړې. مامور صاحب زمانه زه پوهیږم چې ته ما یادوې، خو زه وایم
طیبه جانې زما په هر څه باندې سر خلاص دی. که زموږ تر منځ کینه او حسادت وي یو به مو کارونه مخته نه ځي، بله دا چې کینه لوی عذاب دی.
زما د زړه خبره دې وکړه، کینه له یوې خوا د بنی آدم زړه خواروي او له بلې خوا د پرمختګ مخه نیسي.
ښه طیبه جانې، اوس دا ووایه چې ما ته بښنه کوې او که نه.
ګوره طیبې، ته به ځواب نه ورکوې. مامور صاحب زمانه طیبه جانه به هغه وخت بښنه درته وکړي چې جریمه ومنې.
نه نه، زمان زموږ ښه همکار دی، که بیا یې په زړه کې څه ورګرځي یو بل ته مو د زړه له خلاصه بښنه ده.
خدای څومره ستړی شو، دا ښار خو له کلي نه ډېر لرې دی. جامر صاحب به چېرته وي؟ سړی خو پسې ورغلی و.
وروره ګل محمد ته یې؟
هو زه په خپله خاوره ګل محمد یم. څه دې ویل؟
درځه چې د پولیسو امر صاحب د چا خبره خپل دفتر ته غوښتی.
شکر خدایه، رښتیا ته څه وایې چې امر صاحب زموږ له کور نه هغه غلا شوی مال او پیسې همدا اوس بیرته راکړي؟
وروره همدا د امر صاحب دفتر دی، د چا خبره ورځه وهېږه مه.
امر صاحب اجازه ده؟
راځئ مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام ګل محمد، ستړی مشی، تا ته منتظر وم. راځه په دې مخامخ څوکۍ کېنه.
کور دې ودان امر صاحب؟
ښه شو چې په خیر راغلی.
خیر دې نصیب شه امر صاحب.
ګل محمد وروره، وخت ډیر نه نیسم، را به شو اصلي خبرې ته.
سمه ده امر صاحب، زه درته غوږ یم.
داسې وکړه کله چې زما او ستا خبرې خلاصې شوې بیا به دغه زما د شوبې تر څنګ شوبې ته ورشي.
هلته د څه لپاره امر صاحب؟
ستاسو له کور نه چې څه شیان او پیسې غلا شوي وو هغه به در وسپارل شي.
په عزت وسې امر صاحب، مور به مې څومره خوشحاله سي.
ژوندی اوسې، د خلکو خوشحالي او امن زموږ وظیفه ده. رښتیا ته خو په قاچاقي لارو خارج ته تللی وې که نه؟
هو صاحب، څو موده مخکې تللی وم، ډېر کړاوونه مې ولیدل. خدای مې مل و بېرته په خیر را وګرځېدم. نور کوم خیر قانوني کار مې نه دی کړی امیر صاحب.
واخله دا اوبه وڅښه. زه پولیس یم، ستا له خبرو او څېرې وپوهېدم چې په پوښتنه مې لږ وویرېدې. خیر دی، بیا به په قاچاقي لارو نه ځي.
شکر خدای. نه صاحب، بیا به په عمر کې داسې ونه کړم. یوه خطا رانه وشوه، قاچاق بارانو راته سره او شنه باغونه ښودلي وه. خو
قاچاق بارانو ظالمانو تا غوندې ډېر ناخبره او احساساتي ځوانان په غوړو خبرو ګړنګونو ته غورځولي دي.
همداسې ده، پیسې درنه اخلي، نور دې په کیسه کې نه دي چې یا ډوبېږي یا وژل کېږي که یا بندي کېږي.
ښه، ته په دې خوشحالېږي چې دغه قاچاق باران ونیول شي او په خپله سزا ورسېږي او په راتلونکي کې نور ځوانان د دوی له شره خلاص شي؟
هو امیر صاحب، خدای دې دوی تباه او برباد کړي لکه زموږ ځوانان چې را تباه او برباد کړي دي.
ښه نو اوس له موږ سره همکاري کوې چې د قاچاق برانو ظالمانو مخه ونیسو او خلک یې له غمه خلاص کړو؟
خیر اوسې زرلښتې، ډېر خواږه انګور دې راوړې دي. د چا خبره سږ کال مو په انګورو پسې سترګې ووتې.
دې جمیل د لاسه کنه په انګړ کې مو تاک و چې خدمت یې ونه شو وچ شو.
دا ستا د اول تنخواه انګور د کور تر انګورو خواږه دي.
موري د زلخ د کادو چا خبره هم خورما ده او هم ثواب
هم داسې ده زویا په کلینیک کې د وطن خلکو خویندو میندو ته خیر رسیږم او دلته یې زموږ خولې هم خوږې کړې دي
په رښتیا هم کار او د خلکو خدمت ډېر خوند لري د یو چا صفت کوم خو مغرور دي نشي
وایا د چا صفت کوي
ستا جمیله
زما
هو چې زما د ژوند ښه ملګری یې ما ته د اول د تعلیم او بیا د خدمت اجازه راکړه
خیر اوسی
وی لورې ښځو چې تعلیم کړی وي او په کار پوهېږي که په سم ځای کې کار وکړي دا خو څه بده خبره نه ده
هو رښتیا تاسو لږ صبر چې له اولې تنخوا نه مې ځینې نور شیان هم درته اخیستي
ته را واخله چې نور دې سره راوړي چې خوله پرې خواږه کړو
ترورې د خوراک شیان نه دي یوه نیمه وړه غوندې تحفه ده تا ته مې دا هغه ټیکری راوړی ده
واه واه دا څومره ښکلی دی ترور دې جار شه دا رنګ مې ډېر خوښېږي چې د والیجان د مور په سر به مې ولیدو ما به وی ارمان چې زما هم داسې ټکرای وای
په هغه بل پلاستیک کې څه دي لکه چې ما ته دې هم څه راوړي دي
نه جمیله تا ته مې څه نه دي راوړي
ښه
هو دا مې عایشې ته کمیس راوړی دی
ښه سمه ده خیر وای بیچرګه به هم سبا شي
وی ته لکه چې مرور شوې
هو خود
دادا تا ته مې یو ډېر ښکلی څادر راوړی دی
نیم پټای به ګل خرم نیم پټای زعفران دای به وریځې راولي وریږي به باران موسا ګلیه ته وای داندېشي خو دا سپکه کلکه ده یاتله کار لوېدلی
موسا ګله ساده ګله درو دې پد مو څه دا یوم کېده
یوم کېدم
او
ښه دا
او دا غسی درو دې پد مو څه سخت در پسې خپه شوای وم زه د خدای ملنګ به له تا نه نور څوک لرم
ښه اصل خبره دې وکړه وای ښه
درو دې پد مو څه پسپین مې دا پاتې يم نو ټول را نه خپه دي خبره نه را سره کوي
ما خو ډېر ګران یې ته وای ښه او یوه خبره درته کوم که ونه منې عمر به در سره ونه غږېږم وته وای ښه
تا هم شرط را باندې کېښود
ښه
وایه کومه خبره
خبر سوی یم چې زما د وراره او یا ورېرې مور کلي ته نه پرېږدې ته وای ښه دا رښتیا ده
رو ته بد مشه دا ته بیا له کومه خبر شوې
سنم ګلې وی ادې مې راته وویل هغې ته ستا کور ودانې ویلي وته وای ښه ښه اوس تا ووایه زما خبره منې که نه
او نه زه د بد مشه نه یې منم زه مې مېرمنه کلي دېکته نه بیایم
وره خو دا دادګلې لیونیه ورېندار خامخا کلینیک ته بوزه دانترانی بای بوری اسی نکم تکلیب ما بلی بورتا پیدا شی
نه نه زودی بات مشا خوشم مغز مخرا دا خدای داد یا وقت برادا دویا من نپکی جوری دی
چه دا سیدن دا موسا گلم یا وقت برادا تا سر با پا عمر خبری و نکم برزه لکارغان سر دی خبری کوا خوخ خوخ دوائی خواه
زازا زولی پت مشه لکارغان سر باوالی خبری کوم زمزم لخپل تیکتر سر می خبری کوم لارم درنا
آمی کنو
درن اردن کو سلامونه تاسو ټولو ته د یو کلی زرغون ډرامې اړوند ژوندۍ بحث ته یوسف زدران هرکلی کوم. درن اردن کو مخکې په ډرامه کې مو اوریدل سرلخته د کلینیک مدیره خو په کور کې بیا د کورنۍ خدمتګاره ده. ستاسو په اند په کار پوه ښځه د کور د مسؤلیتونو تر څنګ د ټولنې د ښېګڼې او جوړولو لپاره کار کوي، هیواد او کورنۍ ته څه ګټه رسیږي؟ په دې اړه تر یوې بجې ستاسو او د خپرونې د دې اونۍ له میلمه مدني فعال شیردن په شیردل پاڅون سره خبرې کوو. په دې اړه که تاسو راته غږیز پیغامونه پرېږدئ نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره ستاسو اوریدونکو په خدمت کې ده. له دې سره د خپرونې په جریان کې ځینې مخامخ اړیکې هم ستاسو اخلو. شمېرې مو دي 0 اووه سوه نهه نوي 2 سوه درې 5 سوه څلوېښت. بله شمېره ده 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه 5 50. خو مخکې له دې چې د دې موضوع په اړه چې له کوره بهر د ټولنې د پرمختګ لپاره د مېرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګورئ، ستاسو نظرونه او پیغامونه واخلو. له شیردل پاڅون څخه هم دا موضوع مطرح کوو. غلی پاڅون کله چې په یوه ټولنه کې د سړیو کار مهم ګڼل کېږي، د افغانستان غوندې یوه ټولنه کې، هلته د ښځو کار ته که په بد نظر هم کتل کېږي، هم ستاسو په نظر څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زنګ خپل سلامونه تاسو ته او تاسو نه خنکه هم کارم ته امدا محل چې ازادي را دواوري د زړه کومې ډلې کوم
ډیر مننه.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو سنتي هواد دی، البته لکه څنګه چې نر ته اړتیا سته ششتم دغه سي اړتیا سته، او دا الله جل جلاله هم فرمایلی دي چې ښځه او نر په یو په خلقیت لحاظ نه یو شکل دي. خو په بعضې مسایلو کې چې الله جل جلاله اشاره ورته کړې ده بعضې فرق کوي، لکه د کوچني په روزنه کې او بعضې هغه کارونه چې مثلا ښځه کوي نرې کولی نه سي، هغه نرې چې کوي بیا ښځه کولی نه سي. نو دلته مهمه دا ده چې بیا د ښځې ته هم په درنه سترګه وکتل سي، ولې ښځه هم عاجزه بنده ده. لکه څنګه چې اسلام ښځې ته حق ورکړی دی، باید ټول اقوام ټول هغه اسلامي امت ښځې ته په هغه معیار باندې هغه حق ورکړي.
په دې برخه دلته مونږ ستونزې وینو، نجونې مېرمنې ښځې په ډېرې سختۍ سره تحصیل کوي، زده کړې کوي، اما کله چې ودیږي یا کله داسې عمر ته رسېږي چې هغه ګټه ته رسېږي، هیواد او ټولنې ته خدمت رسېږي، دې وخت بیا دوی منع کېږي یا په کور کې نیول کېږي. دلته ټولنې ته اصلا زیان رسېږي که نه؟ یوازې دې ښځې ته زیان رسېږي چې هغه کینول کېږي؟
نه، دلته خو په مجموع هغه محیط ته زیان رسېږي. ولې؟ کله چې اوس په دې افغانستان کې څو عوامل دي، لکه ښځې چې کوم ځای چې زده کړه کړي نه ده، هغه محیط نه ډېر وروسته پاتې دی، شاته پاتې دی. ولې؟ چې په هغه کې هغه ښځه ډاکټرۍ ته ارشد اړتیا لري، معلمۍ ته ارشد اړتیا لري. هغه مسایل چې ولې علام ورکړي دي، امت هم ورکړي دي، قانون هم ورکړي دي، باید موږ هغه ښځې ته په وخت ورسوو. دا چې نر سرګم چې تحصیل کوي بیا ښځه هم تحصیل وکړي، ولې علم په ښځو په نر باندې فرض دی؟
او په دې اړه اهمیت باندې مونږ غږېدل یو، خو مونږ په دې اړه چې کچېرې دوی بیا تحصیل وکړي له هغې وروسته، مونږ ډرامه کې مثال درلودو ځینې چې د ډرامې کې کومه میرمن چې رول لوبولی زلخته، هغه هم د کور کار کوي، هم کلینیک ته زیالته مدیره ته په همدې ډول، ځینې نور میرمنې په ښوونځیو کې معلمانې دي. خو که دوی ته دا کار ورکول کېږي، یعنې په دوی باندې دا باور کېږي، دلته ګټې ټولنې ته، خلکو ته، ماشومانو ته، خپلې کورنۍ ته څه ده؟
دلته داسې ده، کله چې یو ټولنه چې غواړي پرمختګ لور ته لاړ شي او ښه راتلونکی روښانه راتلونکی ولري او د هغه په محیط باندې تاثیر ولري، په هغه ټولنیز باندې تاثیر ولري، دلته ښځو رول زیات دی. اوس لکه سیاسي لحاظ کې، اقتصادي لحاظ کې، ټولنیز کلتور په هر برخه کې موږ ته کولای شو باید ښځو ته په هغه کلتور باندې وګورو. دی دغه سیاسي لحاظ، اقتصادي لحاظ، فرهنګي لحاظ او دا نر سره په یو چوکاټ کې دي. خو تنه په هغه بل مسایلو کې چې دوی بعضې فرق لري، هغه د ښځو باندې اړوند بنیال لري. نو دلته مهمه پکار ده چې ښځه چې کله زده کړې کوي باید هغه په هغه چوکاټ کې زده کړه وکړي کله چې هغه
نو ډېر مننه خبرو ته ادامه ورکو. خو دلته اوریدونکو ته چې مونږ شمیرې بیان کړې، زمونږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې احمدی له غزنی نه منتظر پاتې شوی دی، باید هم ځواب ورکو. احمدی صاحب ډېر زیات په خیر راغلی له غزنی نه، ستړي مشي. بله، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې وکړئ.
وعلیکم جبران
صاحب. وعلیکم السلام احمدی صاحب محترم، خبرونه ته بخیر راغلی. بله ښه،
مننه کوم، ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړی ده صاحب.
ستاسو اړیکه نه پېم، خبرې نه کوي.
نظر دا و صاحب چې
احمدی صاحب تاسو غږ ډیر نا وخته مونږ ته راځي، لږ زر که خبرې وکړي، یا موقعیت مو ښه نه دی که نه غږ مو وخت مو ضایع کیږي. خدای اوریدونکي اړیکه هم وشلې ده. احمدی صاحب د موضوع توصیف وکړ او نظر یې هم درلودو چې بدبختانه پاتې شو که بیا نوبت در نه رغی. هغه اوریدونکو ته چې نوبت نه ورسیږي 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمېره ستاسو په خدمت کې ده چې د ډرامې د ښکلا او د بحث د ښکلا لپاره زموږ لپاره ستاسو پیغامونه ډیر مهم دي. یو بل اوریدونکي هم را سره شته، خپرون ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه دا وخت را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. فریدون، ډیر زیات په خیر راغلی له ننګرهار، مننه ستاسو پیغام نظر تبصره اورو.
السلام علیکم. پکار بندی کرن کم موضوع بدنام کرے دے خدا پختانہ پختانہ اکثر دے خلق دفتر کیا سریان دی چھ دا موضوع پخستر کو دن گوری خو پٹولن کی ٹولا کی دا کار دس لے خزا بیت پٹولن کی کار کی خو رخل جاب اسلامی
اغه شرایط لري هغه باید مراد کی او بیا کارو کی تاسو ته په نیک نظر ګوري. فریدون لنګرهار، تاسو نظر مونږ په خبرونه کې تاسو نظر مونږ شامل کو، ډیر مننه تاسو لخپل خواږه نظر نه. بل اوریدون کې هم را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی. تاسو اړیکه دا وخت مونږ سره وصل ده، لطفا که خبرې وکړي. بلې، تر هغه چې تاسو خبرې کوئ، ای خبرې اړیکه مشلیدلې ده. هغه اوریدونکي چې دا وخت زموږ د خبرونې سره وصل دي او موضوع یې اخیستي ده 0 9 2 3 5 4 0 9 2 3 5 5 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. خو تر څنګ یې کولی شئ د دې موضوع په اړه چې له کوره بهر د ټولنې د پرمختګ لپاره د میرمنو رول ته تاسو په کوم نظر ګورئ. هغه میرمنې چې په کور کې هم د ماشومانو روزنه اخلی پخلی کوي او د ټولنې د پرمختګ لپاره د کوره بهر هم رول ادا کول غواړي، نو خپل پیغامونه مو 0 9 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته پرېږدئ. بل اوریدونکي را سره شته، خبرونه ته بخیر راغلی. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده. وعلیکم السلام، مهرباني. وعلیکم السلام، خدای مو بخیر راغه. ولا خور ستړي مشه بخیر، مننه.
حیات پلی باز که داییم ناسون علاوش کار کلاشی وزیفیت علاوش که من خور میدیدلی که باقا هم بیجا پراواتلی به شریعت که درست هم بیوی لائیم که داییم که کار داریم مشکل پاین بیجا که دیو بیجا که بیتا یالتیم
او لکه تلګه د دې نظر داسې دی چې هغه مسول چې مونږ لرو په پښتني ټولنه کې په شریعي لحاظ هغه باید مراد شي. هغه نورسته دوی هم نظر ځکه مهم دی چې اجازه حد اقل دوی وایي چې باید ورکړل شي او کار وکړي. تاسې په دې برخه کې د کور رول او د ټولنې رول او بیا د ستاسو کار له کوره بهر په کوم نظر خپل ورته ګورئ؟
بیا تاسو په تاسو باندې کورنۍ اجازه نه ورته دي تاسو په ځنیا مثلا هدا حالې چې کله کله تخاوم دي خبرې کې دي زیات مشکلات دي هر ما او زه نه درته ګورم چې پولیس کې واخه ده نه وی زه نه غواړم چې کوم نارینه ما تاسو شکایت یې کوم نارینه او کوم پار دفتر کې نو چې نه راهرونو ته تاسو ته بهتره
او هم د ذکر په دوران ورو ډیره مننه تاسو نظر ول ورته ګو نمون شریکو لاړیکو نم مننه د تاسو په حقوق باندې ډیر وخت بحث کیږي. تاسو اړ کی زمون لپاره او تاسو نظرونه زمون لپاره خورا مهم دي. بل اوریدونکو هم را سره شته، بل خبرونه ته بخیر راغلی. تاسو نو بته اوریدونکو نظرونه مو اخلو، خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم،
نقیب الله د اورزګان نه ډیر زیات بخیر راغلی، مننه.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. موضوع مې ډېره جالبه موضوع ده او ډېره خوښه شوه. متاسفانه دغه کوم مؤسس دولتونه یا وسایل چې دي دا په ښارونو کې مهیا دي. موږ تاسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو چې دغه سهولتونه حتی موږ نارینه وو ته هم مهیا نه دي. خو خدای د افغانستان داسې حالت ته بوځي چې دغه د افغانانو دغه ارمانونه پوره شي او هدي وکولای شي چې
نتبل او رساس نظر خورا مهم و. خو پټوله کې فکر کوي چې میرمن یوازې په کور کې خکار کولای شي، کالی او مینځي اخلي پخلی وکي کنه، د ټولنې د پرمختګ لپاره په ځینو نورو ادارو کې هم دغه کار مهم دی. تاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بالکل د هر انسان حق ته چکار وکي خو دا خدای په خلکو پسه انا بلکه په خپل پنارینه کې چپارپې په شوز کې هم دا سپارښتنه زه به سره خپل بدبخت نه یو کار و یقیني موږ چې بسره واسطه رښتینې سموږ به ویل چې د دې نشته موږ ته تدې به ښه دی چې دا کار وکړي خو بیا چې برعکس بل څوک رالی موږ سره پایداره کار کاوه نو بیا ډېر ټول همکاران ځینې خوشحاله وه حتی موږ په دې باندې پوه شولو چې ښځې وړتیا لري استعداد لري نو توپیر په شی کې شته خو د ښځو کار مهم دی باید وي کې
ډیر مننه خیر اوسې له نقیب الله وو چې خپل نظر یې شریک کړو بیرته راځو پاسون صاحب تاسو ته د اوریدونکو نظرونو ته په کتو باندې که څه هم تاسو په اهمیت باندې کار وکړو ولې دا اهمیت مهم دی بدون د دوی له کاره که دوی له کوره نه وځي زموږ ټولنه پرمختګ کولی شي نه شي کولی ستاسو په نظر
دلته خو امنیت ډېر مهم دی کله چې امنیت په هغه سیمه کې وو په هغه کې ته ټولو هغه لارې چارې ورته یلادې وته چې دوی ولاړ شي خپل آزاد خپل زده کړه وکړي او خپل دندې ته ولاړ شي یا ولاړ شي بس بخش ته کلینیکو کې ولاړې کار وکړي دلته امنیت لوی رول لري خو بدبختانه په افغانستان کې په ټولو سیمو کې په ټولو هېوادونو کې امنیت تامین نه دی خلک د ګوار سره مخ دي خلک د ویروس سره مخ دي خلک هم زړه نه ښه کوي چې خپل خور خپل ورور واستوي مکتب ته دلته دولت په دې کې مکلف دی باید هغو ته امنیت او په هغه مکتبونو چې اړتیا وه دسته په سیستماتیک شکل باندې مکتبونه ورته جوړ شي په هغه شروع هغه
او دا کار څومره په حکومت باندې اچول کېږي دلته ډېر وخت چې مونږ مېلمانه راغوښتي دولسونو مکلفیت هم ګڼي چې لږ تر لږه دوی رول ادا کړي په ځینو ځایونو کې که دا خدمات شته هم حکومت هلته رسولي خو که د خلکو نظر داسې وي چې یو جنۍ یو ښځه د یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي مخکې که ډاکټره کېږي معلمه کېږي پولیس کېږي چې یو وردګ ولایت څخه خور پرې ټینګار وکړو چې یوازې هغه چاته اجازه ورکړي مېرمن وي تلاشي واخلي دوی ټولو ته په کتو باندې که دوی بیا اجازه نه ورکوي او دوی رول نه ادا کوي دلته بیا
دلته شرط دا دی کله ګوره هغه سیمه چې شاته پاتې دي هغه په ارزش باندې کایل سوي نه ته وڅښو لپاره ولې کله چې لکه اوس مرکز کې څومره شوږ د خلک قایل دي او درناوی وته لري په هر ډګر کې ورته خو په محیطو کې په فرق کې ویده به
نو په محیطو کې دا پرمختګ څنګه راتللی مدني فعال په هیڅ باندې
پرمختګ په هغه وخت چې راتلی سي په ټولو اصولو په ټولو مقرراتو باندې هغه شی چې اړتیا ده وته په وخت باندې ور ورسېږي په وخت باندې برابره سي امنیت تامین سي کله چې هلته امنیت تامین سو خلکو آزاد خپل ژوند خپل فیل کوي نو کولی شي هلته په هغه محیط په سیمه کې تغیرات راسي تر څو چې موږ امنیت تامین نه کړو ایسوک نه غپل ایسوک زړه نشه کوي چې بلار چې خپل لورته یا خپل دغه ته زمينه ته شرایط برابر کی ولی او بل یو هزار او ازيات هم د پسیمو کی ام په داخل کې ام په سیمو کې نو شرط هزار او ازيات ورکول کیږي په هغه کله شر چې یمن لري تحصیل سره یو ته د دودو نه دی هغه دود په اساس باندې خلک یو څه د ځان ټینګوي ځان بل خوا ته خپل ځان ته ننګ بولي خو زه وایم یا کله چې اسلام چې شجر ته ولي اسلام بهترین دین دی او شجر ته قوي حق چور کړی دی په اسلام کې ورکړی دی په نورو ملک کې داسې شجر حق نه لري کله چې اسلام چې شجر ته ورکړی دی نو باید هغه شجر خپل حق نه ګټه پورته کړي
بل اوریدونکو ته ورزو ډیره مننه ستاسو له نظر او خبرو تبصرونه تر دې د ماغلی پاتسو خغلی پاتسون صاحب لوګر ته ځو عبید الله را سره پاړي کې د لوګر ستاسو نظر شریکو خبرون ته بخیر راغلی
سلام علیکم تاسو ملمنه او تاسو ټول ورونه ته خپل سلامونه وړاندې کوم
مننه
او ډیر ښه پروګرام راکړی چې تاسو کړی دا نو د ښځو لپاره کې خو شریعت خپل چوکاټ برابر کړی چې ښځه باید یو مور وي یو خور وي او یو ښځه وي نو د ده نه بغیر چې هر ښځه چې خپل ځان دپاره چوکاټ جوړوي دا باور وکړه چې د یو بل طرف ته تګ بیا دا د یهودیانو یو چوکاټ ځان ته جوړوي نو باید یو چاپیریال وي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځه که چې هر چېرته کار کوي دغه چاپیریال برابر وي ورته
عبیدالله تاسو په ټوله کې له کوره بهر د دوی کار ته په دې نظر ګوري چې هغه شرایط په نظر کې نیولې وي باید وایي کې مهمې ګڼئ د ټولنې له پرمختګ لپاره که نه یوازې د سړیو کار دی بیرون
نه نه یعنی مطلب مې دا اوسې ګوره شریعت دته وایي چې مثلا چاپیریال خراب نه شي د مسلمانانو هغه جامعه خراب نه شي نو داسې کوي چې مثلا لکه اروپا کې څه ښځې کار کوي هلته هم کار کوي نو په شریعت اسلامي کې څه کوم ښځې دپاره حقوق ښودلی ده د ښځې دپاره سپر میړه دا مثلا خدمت باید میړه وکړي په کور
لک تر لګه باید هغه شرایط تاسو ولې په نظر کې ونیسي
شرایط برابر دي کنه اوس ګوره په افغانستان کې موږ نارینه باور وکړي امنیت نه لري نارینه اوس ښه ده خو پرېږده
بنسټیز کارونه پکار دي په دې برخه کې ډېره مننه له لوګر نه تاسو پیغام شریک شو یو رستي اوریدونکو کې کپلندو کې پیغام لري چې منتظر پاتې دی اخلو یې خبرونه ته بخیر راغلی ځان معرفي کړی او نظر مو راته وایي بلې بلستا سوړی کر سره وصل د لطفن خبري وکړي خا د خبرونه وخت هم ختميږي نشو کولای دا ورستي اوردونکو واخلو زکه دیم زر خبري نه کوي خو منګ د غک سپتون کی ماشين شمیره لرو چلته به ګڼ ستاسو پیغام نه اخیستل شو لطفن اوردونکو دا شمیره در سره نوٹ کړئ راتلون کی پنځشنبه چې دا وخت یو بل باس لرو درته خبرو شمیره مو ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 ستاسو نظر باید په دی اړه وي چې په لکوره بهر د میرمنو رول او د دې فعالیتونو ته کوم نظر ګوري په کور کې خودی کارونه کوي هغه د اهمیت وړ دي چې موږ تخلي په خلای کې خلکوره بهر یو موضوع چې پاتې کیږي په ډیړه باندې چې هغه عامه په هوای دي تاسو مدني ټولنو په دې برخه کې کار کړی دی
بالکل بالکل موږ ډیر په عامه په هوای کې ډیر کار کړی دی ډیر خلک موږ د پروژه کمیټه د تبلیغات کمیټه لرو چې په وخت هغه شرط چې ارتیا لره ارتیا درسوي ولې دا چې کله چې شج دی په کله په زینت ورکي او عقیدې فکرونه دی ورکړي کوي لسی بیا شجره خپل حقوق خپل کورنی بوک باندې پوسی
په دې لا چې ټول خپل حقوق پوي او حقوق ورته ورسیږي د خبرونه چې ما یوسف زدران چمت کړی و دلته پاتې رسیږي خبري مطالب لرو بل خبرونه کې زمونږ سره اوسې د خدای پامن